آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای امریکا.
د امریکای د وال سټریټ جرنلز ژورنال ورځپاڼه ریپورت ورکوي چې ایران له طالبانو سره نظامی مرسته کوي. جمهور رئیس اوباما خبرداری ورکړی که کانګرس د آسیا او پاسیفیک هیوادونو سره د آزاد تجارت تړون منظور نه کړي، د سلو زرو امریکایانو کار او روزګار ته به نقصان ورسیږي. او په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف د جټ الوتکو په بمباریو کې د جمعې په ورځ شپږ کسان وژل شوي دي. درنو او محترم اوریدونکو، السلام علیکم. نن د شنبه ورځ او د 2015 میلادي کال د جون 14 ده. په واشنگټن کې دا وخت مخوستن 9:00 بجې دي چې د افغانستان په وخت د سهار 6:00 بجو سره سمون خوري. د امریکا غږ آشنا رادیو د هما نیم ساعته سهرنۍ پښتو خبرونه پیل کوو. له خبرونو وروسته به دا ریپورټونه واورئ. له تیرو 3 میاشتو راهیسې د افغانستان او پاکستان سیمه ییز چارواکي کوښښ کوي چې د ډیورنډ د کرښې په اوږدو کې د پولیو د ناروغۍ په ضد باندې کمپاین شروع کړي. په فلیپین کې د جمعې په ورځ د هیواد د خپلواکۍ ورځ ولمانځل شوه او په سلګونو مظاهرچیانو د چین د حکومت په خلاف باندې احتجاج وکړ. په لیبیا کې هغه ملیشې چې د اسلامي دولت ډلې سره جنګیږي ویل کېږي چې دغه اکثره جهادیان د لیبیا اوسیدونکي نه دي، بلکې د افریقایي هیوادونو اتباع دي. او په جنوبي ختیځ ولایتونو کې د بشري حقوقو مسؤلینو په دې اندېښنه څرګنده کړې ده چې په شاقه کارونو باندې ګمارل شوي ماشومانو شمیر ورځ په ورځ زیاتېږي. اوس به پوره خبرونه طاهر ازغزی تاسو ته دروړئ.
د امریکا د وال سټریټ جورنال د ورځپاڼې رپورټ وایي چې ایران په افغانستان کې طالبانو ته وسلې او پیسې ورکوي. دغه ورځپاڼې د عبدالله په نامه د طالبانو د یوه قومندان له قوله ویلي دي چې ایران دوی ته د تخریبي فعالیتونو لپاره هر شي ته چې ضرورت ولري ورکوي. افغان او غربي چارواکو هم ویلي دي چې ایران پخوا طالبانو ته په پټه وسلې او مهمات ورکول، خو اوس یې د جګړې لپاره د سړیو استخدامول هم پیل کړي دي چې دا د افغان حکومت لپاره یوه نوې سرخوږی ده. د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما ویل دي چې که د استازو مجلس هغه لایحه منظور نه کړي چې د هغو امریکایي کارګرانو سره د مرستو ورکول پکې شامل دي چې د نړیوالو تجارتي تړونونو له لاسه زیانمن شوي دي، نو دا به مستقیما تقریبا 100,000 کارګرانو او د هغوی ټولنو ته تاوان ورسوي. د جمهور رئیس د آسیا آرام سمندر د آزاد تجارت اجنډا پرون د جمعې په ورځ هغه وخت سخت ضربه وخوړه چې د استازو مجلس د تجارت لایحې د هغې برخې په خلاف رای ورکړې چې هغو کارګرانو ته د مرستو ورکول پکې شامل و چې د امریکا د تجارتي معاملو له کبله خپل کارونه له لاسه ورکړي دي. جمهوري غوښتونکو استازو وویل چې دوی به د لایحې په هغې برخې باندې چې کارګرانو ته د مرستو ورکول پکې شامل دي د سه شنبې په ورځ بیا رایګیري وکړي. په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ په هوایي حملو کې پرون د جمعې په ورځ لږ شپږ کسه وژل شوي او په صنعا کې تاریخي ودانۍ تباه کړي دي. او ملګرو ملتونو د سولې هغه خبرې وځنډولې چې ټاکل شوي وه په جنیو کې پیل سي. د ملګرو ملتونو د کلتوري ادارې په رپورټونو کې ویل شوي دي چې په وروستیو هوایي حملو کې لرغوني 2 پولیزه کورونه، بریجونه او باغونه تباه شوي دي چې په دې ودانیو کې ځینې تر 2500 کالو پورې لرغوني او تاریخي وې. دا ودانۍ پایتخت صنعت نږدې د القاسمې په ښار کې وي. د یونسکو رئیس د دغو لرغونو ودانیو تباه کول چې د دغې مؤسسې لخوا د نړۍ د میراث په توګه پیژندل شوي دي وغندل. پرونۍ هوایي حملې د هغو حملو په لړ کې وروستۍ حملې وې چې پکې تاریخي ودانۍ، موزیمونه او نور لرغوني آثار وران شوي یا بیخي تباه شوي دي. پاکستان د سیف د چلډرن په نامه د مرستې د نړیوالې مؤسسې دفترونه تړلي او هغه یې په دې تورنه کړې ده چې د پاکستان ضد فعالیتونو کې لاس درلود. چارواکو د پنځشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د دغه مؤسسې دفتر وتاړه او د هغې کارکوونکو ته 15 ورځې وخت ورکړ چې د پاکستان څخه ووځي. د ایران د ضروري چارو مذاکراتو ته نږدې ډیپلوماتیکي منابع ویل دي چې د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ د هغې تاریخي موافقې د منځ راتک په اړه چې د وروستي مهلت را رسېدو ته فقط 2 اونۍ پاتې دي پرمختګ سوکه سوی دي. دغه منابع د روسیې خبري اژانسونو ته وویل چې دا سوکوالی د اندېښنې وړ دی ځکه چې د دغه مهلت ته را رسېدو څخه مخکې چې د جون 10مه نیټه ده د خبرو وروستۍ پړاو را رسېدونکی دی. په دې اړه وروستۍ خبرې پرون د جمعې په ورځ په ویانا کې سوي دي. د نایجیریا په شمال کې د ځوانانو تیارسي قواو د نایجیریا په شمال کې د ځوانانو تیارسي قواوي وایي چې د بوکو حرام د یاغي ډلې جګړمارانو د سمبيسا ځنګل ته نږدې چې د غیدلې کلک مورشل دی په یو نوي حمله کې شپږ کلي سوځولي او 10 کسې وژل دي. دغه قواو چې د حکومت ملاتړ کوي پرون د جمعې په ورځ خبريالانو ته وویل چې دا حمله په محلي وخت د چهارشنبه په ورځ ناوخته شوی ده. د نیشن په نامه د نایجیریا ورځپاڼې رپورټ ورکړی او ویل دي چې دا کلی ټول د بورنو په ایالت کې دي. امریکایي چارواکو دوه تنه په دې ملزم کړی دي چې د اسلامي دولت د ډلې یا د اسرائیل د مرستې کولو د امریکایانو د وژلو او د باسن د پولیسو په سایبانسبانو باندې د حملو کولو د سیسی جوړ کړی وي. د امریکا د عدلی د وزارت په یو بیانیه کې دغه تورن کسان 15 کلن ډیوډ رایت او 30 کلن نیکولا روینسکی بلل شوی دی. روینسکی د پنځشنبه په ورځ نیول شوی دی او ټاکل شوی و په روند جمعه په ورځ د باستن فدرالي محکمې ته حاضر کړای شي او رایت 13 اونۍ نیول شوی دی. د امریکا د کار او کارګر وزارت پرون د جمعې په ورځ ویل دي چې د تجارتي مؤسسو د اموال او خدماتو قیمتونه 13 میاشت د اپریل تر میاشتې جکسوي وو او هغوی په تیرو درو کالو کې تر ټولو زیاتې ګټې کړې دي. مګر د پی این سی د بانک اقتصاد پوهانو په احتیاط ویل دي چې په منځنۍ کچه د انفلاسیون دغه جګېدل به شاید دا معنی لري چې مرکزي بانک دی د سپتمبر تر میاشتې پورې د سود سطح لوړه نه کړي. د میشیګن د پوهنتون لخوا چې د مستهلکینو کومه سروي او څېړنه شوی د هغې څخه معلومیږي چې هغوی د کارونو د زیاتېدو او د تیلو د قیمت د راټیټېدو له کبله هڅول شوي دي. خبرونه ختم شو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
تاسو زموږ غږ د واشنگتن ناوړی. پاکستانی چارواکو د پنځشنبه په ورځ د سیف د چلډرن نړیواله مؤسسه وتړله او ځینې نورې مؤسسې په دې تورنې کړې دي چې په ملک کې د بهرنۍ ایجنډا لپاره کار کوو. په اسلام آباد کې د امریکا خبریالی عائشه تنظیمي او رپورټ لیکل دی چې غټی کې خلیل خان دراوري.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان د جمعې په ورځ په څو مرستندوی او مؤسسو باندې دا تور ولګاوه چې په دولتي ضد فعالیتونو کې راښکېلی دي. د ول
ہمارے پاس کچھ ثبوت ہیں جو ہمارے لوکل این جی اوز بیرونی فنڈنگ لے کر بیرونی ایجنٹے پہ کام کرتے ہیں کئی ہیں.
چودھری نثار علی خان وای چې هیواد دې د ثبوتونو لري چې ځینی محلي مؤسسه بارني پیسې اخلي او د بارانو د ایجنډا لپاره کار کوي. هغه په ځینو نړیوالو مؤسسو باندې هم دا تور ولګو چې د هیواد قانون ماتوي او هغه مقررات ماتوي چې د هغو د لارې دوی راجستر شوي او د کار کولو اجازه ورکړل شوی ده. د پنځشنبه په ورځ حکومتي چارواکي چې پولیسو ورسره ملګري وو په اسلام آباد کې د سیف د چلډرن د مؤسسې دفتر ته هغه وخت ورغلل چې د دفتر کار وخت ختم شوی وو او دغه دفتر دروازې ته کولف واچو. د پاکستان د حکومت یو لورپوري چارواکي کامران چیما د فرانسې خبري اژانس ته وویل چې موږ د ماشومانو د ژغورنې یا سیف د چلډرن د مؤسسې دفتر د پاکستان د حکومت په امر وتړه. چیما وویل موږ د دې امر په علتونو نه پوهیږو. موږ ته د کورنیو چارو د وزارت له خوا په درو کرښو یو یاداش راورسید چې په هغه کې ویل شوي وو چې دغه دفتر باید وتړل شي او د هغه ټول خارجي کارکوونکي او مامورین باید په 15 ورځو کې خپل هیوادونو ته واستول شي. دغه موسسه په کلکه دغه تورونه رد کړي او ویل دي چې هیڅ غلط کاری نه دی کړی. په پاکستان کې دغه موسسه ویاند سید احمد وویل چې دغه موسسه هیڅ ډول پټ اهداف نه لري.
And we are serving the communities of Pakistan in collaboration with the government of Pakistan.
موږ د پاکستاني ټولنو سره مرسته کوو چې د پاکستان د حکومت په همکارۍ د ماشومان د روغتیا او زده کړو په چارو کې د خو سره مرسته کوو. سیف د چلډرن موسسه په پاکستان کې لتیرو 15 کال زراسي کار کوي. خلاغه وخت را پدې خو چې امریکا او پاکستان کې په پوزي عملیاتو کې اوسامه بن لادن ووژه دغه مؤسسه د مشکلات سره مخ شوې ده. د پاکستان د استخباراتو یو راپور وایي چې سیف د چلډرن مؤسسه د شکیل افریدی سره اړیکې درلودې. شکیل افریدی هغه پاکستانی ډاکټر دی چې په دې تورن دی چې د امریکا د استخباراتو سیایې لخوا په دې ګمارل شوی و چې اسامه بن لادن پیدا کړي، مګر دغه موسسې د شکیل افریدی سره د هر ډول اړیکو لرل رد کړي دي او پاکستان د هغه وخت راهیسې بهرنیو مرستندویو ډلو ته د شک په سترګه ګوري.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د پاکستان او افغانستان سیمهیزو چارواکو د دوړو هیوادونو د ګډې پولې په اوږدو کې د پولیو د ناروغۍ په ضد کمپاین پیل کړی دی. په موکړې د کندهار نه زموږ د خبریال عزیز الله پوپل رپورټ ده.
د کندهار ولایت د سرحدي سیمې سپین بولدک او چمن په ګډون د ډیورنډ کرښې په دواړو خواو کې روغتیایي ډلې هڅې کوي چې د پولیو یا ګزند په وړاندې په ګډه سره کار وکړي. د کندهار ولایت او د بلوچستان ایالت سیمهیزې روغتیایي ادارې د دغه ګډ کاري ټیم رهبري کوي او د کار پایلې له یو بل سره شریکوي. د کندهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالقیوم پخلا امریکا ژغ آشنا راډیو ته وویل چې تیر کال په جنوبي ولایتو کې د پولیو یا ګزان د ټولو پیښو اصلي سرچینه د پاکستان کوټه او کراچي ښارونه و چې ډېری افغانان هلته تګ راتګ کوي. ډاکټر پخلا زیاتوي چې دوی د دغو تازه هڅو په پایله کې سږ کال د پولیو کومه مثبته پیښه نه ده لیدلې.
بلوچستان کې موږ میټینګ درلودی، شخصا زه د کندهار د اوزې او د بلوچستان د اوزې له تمش سره کښېنستلو. په هغه مجلس کې دا پریکړه وسوله چې د کندهار اوزه به خپل د کمپاین د مخالت کمپاین د جریان حالت او د کمپاین وروسته حالت د بلوچستان او بلوچستان به خپل رپورټ زموږ سره شي. که چیرې بلوچستان کې د واکسین کمی رالی، کندهار به دا واکسین ورکړي. که چیرې کندهار کې د واکسین کمی رالی، په هغه ساحو کې شدې ته نږدې کولی شي. یا مثلا د نمونې د استولو چې شکمنه واقع ده د لابراتوار، کېدای شي هغه نمونه سمپل چې موږ داسې د کابل د لارې بیا ځي اسلام آباد ته نږدې ده، بلوچستان د ساحې څخه و اسلام آباد ته واسو.
د سپین بولدک او چمن سرحدي روغتیایي ډلې هر میاشت په خپل منځ کې سره ناستې لري چې په ګډه به لاسته راوړنو او ګواښونو ته پکښې لارې چارې لټوي. تیرې اونۍ د کندهار د روغتیا ریاست یوه شپږکسیزې ډلې په اسلام آباد کې د پولیو ضد د همغږۍ په غونډه کې ګډون کړی و. پر همدې مهال په جنوبي حوزه کې د بشري حقونو کمیسیون هم د روغتیایي خدمتونو په رسولو کې د افغانستان او پاکستان د سیمهییزو چارواکو د ګډ کار هرکلی کوي، خو وایي چې د جنوبي ولایتو په نام نسیمو کې دي هم د ګزند ضد واکسین په اغیزمن تطبیقي کار وسی. د نوموړي کمیسیون ویاند عبدالعزیز اکرمی:
مملکتونو ترمنځ دغه سې د همکاریو مسایل دا یو ښه کار دی، ځکه چې د خلکو د روغتیا او ښه اغېز شیندلی سي. او بل په زمین کې زموږ که څه د ډیورنډ د کرښې هاخوا ته وي که دې خوا ته وي یا د دولت مخالفینو، د هغو څخه مو هم هیله دا ده چې د خلکو روغتیا ته، نو دوی هم که قدرت رسېدل غواړي د دا ولس سره به یو ځای ژوند کوي او دا حکومت کوي هم د دې ولس سره ژوند کوي. نو دوی ژوند ته باید دواړه جانبه د جګړې دواړه غاړې باید دوی ژوند ته پاملرنه وکړي.
په پاکستان کې د ماشومانو د ګزند 201 نیو پیښې ثبت شوی او نوموړي هیواد د افغانانو د زیات تګ راتګ له کبله د افغان ماشومانو د ګزند د ناروغي اوسنۍ سرچینه هم پاکستان بلل کیږي. تر دې مخکې په افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان یا WHO استازو هم پر دې اندیښنه شولې و او په دې حق لې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ګډو روغتیایي پروګرامونو د پراختیا او عملي کولو غوښتنه کړې و. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د افغانستان په جنوبي ختیځو ولایتونو کې د بشري حقوقو مسؤلینو په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې ده چې په هیواد کې ماشومان په شاقه کارونو باندې ګمارل کېږي او د هغوی راتلونکي له خطر سره مخ کېږي. پام وکړئ په دې اړه له خوست نه زموږ د خبریال ابراهیم رحیمي رپورټ ده.
په سویل ختیځو ولایتونو کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مسؤلین چې دفتر یې په ګردیز کې دی، په پکتیا، خوست او پکتیکا کې پر درنو کارونو د بوختو ماشومانو د شمیر پر زیاتېدو اندېښنه څرګندوي. د دغه دفتر د ماشومانو د څانګې مسؤل فضل رحمان صافی وایي دغه ماشومان د خپلو کورنیو غربت، فقر او اقتصادي مشکلاتو له امله اړ شوي چې تر خپل وس او توان پورته شاقه کارونو ته اوږه ورکړي. هغه په دې برخه کې امریکا غږ ته څه داسې وویل:
د دې اصلن علت یې دا دی چې اکثره خلک درته بې وزله کسان دي او دوی مجبوره دي چې خپله د والدینو سره مرسته وکړي. او یا دا چې یو تعداد مونږ ډېر داسې ماشومان لرو چې هغې پلرونه او میندې د لاسه ورکړي دي. همدارنګه یو تعداد داسې کسان هم شته دی چې هغې کډوال شوي دي، نو د دې لپاره دوی مجبوره دي چې دوی په شاقه کارونو ته لاس واچوي.
کاسه هم نوموړی پر شقه کارونو د بوختو ماشومان شمیر په ګوتنا کړ، خو وی ویل چې د هغوی د غیسوند د هواری پاړی له مسؤلو دولتي چرواکو څخه د جدي اقداماتو غوښتنه کړې. د ترڅنګ عام افغانان هم د ماشومانو د ژوند د ښه کېدو او د هغوی د زده کړو لپاره د زمینې برابرولو په برخه کې حکومت مسؤل بولي.
زمانو محمد امین حیران چارواکی دی خپکیږي نه کاری کله وای نو نن به تاسو دا وړه ماشومان نه لیدل چې په سختو کارونو بوغلی سو گاډی چلی او سو کو دی کشی کی سو نور مصری تو کسبه نزد کوي نو تاسو سختو کارو ته مخه کړی دی موږ ټیټ نسل و پاینده کې سن استر وړه نه ولري او سر راحت بو
د نړیوالو او د افغانستان د ملي قوانینو له مخې له اتل سو کالونو کم عمر ماشومان لا ټول درنو کارونو چې د هغوی د جسمی فکری او روغتي و دی او د غرض زده کړو مخه یې نسیمه نشوي دی. مدنی فعال میرمن آریان هیله په دې نظر ده چې له شقه کارونو څخه د ماشومانو مخنیوي هله شونه ښکاری چې د خپل کورنۍ مشران دي اوسنی حالت په دوام سره راتلونکي وسنجوي.
چون اکثرا کورنۍ دي چې دوی ته وایي چې تاسو په خپل لار شي تاسو به موږ ته کار وکړي ترڅو تر مازیګر چې راځي دومره پیسې به موږ ګټلی، نو دوی دې ته مجبوریږي ماشومان چې شقه کارونه وکړي. د هر کور مشران چې دي په دې مکلف دي چې باید په ماشومان باندې د شقه کارونو مخنیوي وکړي، ځکه چې دا به دوی راتلونکي لپاره ډېر خنډونه لري.
په یاده شوی برخه کې افغان حکومتي مسؤلین وایي چې پر درنو کارونو د بوختو ماشومانو د ژوند وضعیت ښه کولو او د زده کړو زمینه برابرولو ته خپل پاملرنه زیاته کړې. د پکتیا د کار او ټولنیزو چارو رئیس عبدالسمد مسلحي بلګه وایي
تیر کال یو کانفرانس په تاجکستان کې جوړ کړی و چې په ټولو اړخونو باندې هلته بحث شو او نړیوالو ته د افغانستان د ماشومانو یو تصویر وړاندې شو چې څونه ستونزې دلته موجودې دي، د هغه په اړوند باید کار وشي.
د بشر حقوقو د سازمان د قوانینو پر اساس پر ماشومانو د درنو کارونو تر سره کول چې د هغوی د حقوقو د تر پښو لاندې کېدو لامل ګرځي د بشري حقوقو له موازینو څخه ښکاره سرغړونه بلل کیږي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
په فلیپین کې د جمعې په ورځ د هغه هیواد د خپلواکۍ ورځ ولمانځل شو. خو په دغه ورځ په سلګونو کسانو د چین په خلاف باندې مظاهرې وکړې. د بلې خوا په فلیپین کې مختلفې سیاسي ډلې وایي چې هغوی د خپل هیواد په چارو کې د چین او امریکا دواړو مداخله نه مني. پام وکړئ د مانیلا نه د امریکا غږ د خبریال سیمن اورینډین رپورټ ته.
په مانیلا کې د چین د سفارت مخې ته مظاهرت چین راغون شوې دي او شعارونه لګوي. هغوی د چین غواړي چې د فلیپین نه دی ووزي. دوی په فلیپینیانو باندې غږ کوي چې د خپل هیواد د حقوقو او د خپلواکۍ لپاره دی ودرېږي. د دغه مظاهرت چینو شمیره شاوخوا 1500 تنه ده. دغه مظاهرت چین چې ځان د فلیپین د خپلواکۍ لپاره متحد بولي د چین نه غواړي چې د هغوی د هیواد نه دی ووزي. چین د فلیپین په هغه سیمو باندې د ملکیت ادعا لري چې زیاتې زیربناوې لري. په دغو کې ځینې هغه سیمې دي چې په هغې باندې فلیپین، ویتنام، ملیشیا، برونای او تایوان هم د ملکیت ادعا لري. د چین په خلاف د دغو مظاهرو تنظیمونکي جنرال ریناټو رایس وایي
We may be a small country but our people will fight back, will stand up against any
form of foreign intervention. موږ یو ورکه هوا دی خو زمونږ خلک به دغه سي دوی خپل هوا ته نه پریدي. مونږ به د خپل حقوقو لپاره په یو ځای سره ودریګو او دغه خارجیان به د خپل هیواد نه وباسو. مونږ په اصلي مانو کې یو خپلواکه فلپین غواړو. مونږ غواړو چې د فلپین خلک خپل فیصله په خپل وکړي. بیجینګ کوشش کوي چې د شمال چین په سمندر باندې یو هوایی اډه جوړ کړي. د دغه هوایی اډې نه به د ضرورت په وخت کې د پوځي اډې په توګه باندې کار اخیستل کیږي. چارواکي وایي چې په فلپین کې زیاتره خلک د امریکا سره خې اړیکې غواړي او د چین د هیواد لخوا په خپل هیواد کې د مداخلې نه تنګ دي. لبلې خوا چین په دغه سیمه باندې د ملکیت ادعا لري او وایي چې هغوی په دغه مسله باندې هیڅ خبرو اترو ته تیار نه دي. د منیلا چارواکي په راتلونکي اونۍ کې د شمال چین د سمندرګي په مسله باندې یو درې برخې ډاکومنټري فلم خپروي. په دغه د فلم کې به دوی دا ښایي چې فلپین ولې په دغه سمندر باندې د ملکیت ادعا لري.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
سنم جانی مکرما وت بانے کڑے دہر چا سر پٹی آرانے ما پلی باس خندا ما غلوا دوا پا پتا کی نشتا نکانے ارمان دی ارمان دنیا پانی دا وچات پات خلے جوانی دا ارمان دی ارمان دنیا پانی دا وچات پات خلے جوانی دا زے سم دزڑے پسر ویشت لیم ازار مخلص ما گرانے دل ربا بہجران کی دیپور سی جلیم ارمان دی ارمان دنیا پانی دا وچات پات خلے جوانی دا ارمان دی ارمان دنیا پانی دا وچات پات خلے جوانی پیدا شم د چان آشنا زای چکول مستا ستر گو تکاتا پت بگر زم لے و نئی پر دنیا زد وچا تا پاتا خلے جوانی دا ارمان دی ارمان دنیا پانی دا وچا تا پاتا خلے جوانی
په لیبیا کې هغه ملیشی چې د اسلامي دولت د ډلې په ملاتړ جنگيږي. د لیبیا چارواکي وایي چې اکثره جهادیان د لیبیا اوسیدونکو نه بلکې د افریقایي هیوادونو اتباع دي. او په لیبیا کې شمیر ورځ پر زیاتیږي او قومانده هم د تجربه کارو قومندانانو په لاس کې ده. نور تفصیل د امریکا غږ د خبريال جیمی ډیمیټری په ریپورت کې واورئ چې د لیبیا د ختیس ښار مصراتی نه رالیږلی دی.
د لیبیا د مصراتا ایالت په یو لري پرتیسمه کې هغه ملشی راټول شوی چې د اسلامي دولت د ډلې په مقابل کې ماته خوړلې ده. دا د مصراتا په خر کې تر ټولو مشهور ملشی دی او په دې غږی چې څنګه د اسلامي دولت ډلې هغوی ته ماته ورکړه. د اسلامي دولت پورې یوې تړلې ډلې 13 میاشتې لیبیا د پخوانی مشر معمر قذافی پلرنۍ خار سرتونی و. قومندان ابو خالد جازی چې د یو سلو شپږ شپېته ملوا قومندان او ویاندی په سرت کې د خپل ملشو او اسلامي دولت د ډلې ترمن د جګړې قصه داسې کوي. د داعش سره جګړه د هغه پاتون سره بشپړ توپیر لري چې موږ د معمر قذافی په خلاف جګړه کوله. د لیبیا حکومت اوس د دوه ډلو ترمنځ وشل شوی دی. د داعش جګړه ماران مخامخ جګړه نه کوي او د جګړې لمړۍ کرخې بیخي نشته، خو هغوی یو ناڅاپه په موږ برید کوي او کله ناکله په نیمه شپه د زیات شمیر جنګیالیو پر مټ په موږ حمله کوي. په لیبیا کې د اسلامي دولت د ډلې ټول جنګیالي لیبیایان نه دي، بلکې د نورو گاونډي هیوادونو نه هلته د جګړې لپاره ورغلي دي. قومندان ابو خالد جازی د دغه جنګیالیو په باره کې داسې وایي:
مالی موریتان
د داعش جنګیالي د مالی، موریتانیا، سوریې، الجزائر، مصر او تونس ادبادي چې دلته د جګړې لپاره راغلي دي. مونږ حق پک یو چې زمونږ د یو سلو شپږ شپېته ملوا جنګیالیو څنګه د هغوی په مقابل کې ماته وخوړله. مونږ اوس ویر لرو چې داعش په تر دې وروسته زمونږ سره څه کوي. د اسلامي دولت جنګیالیو تیرونی د مدیترانې د بهیرې په غاړه کې د سرت د ښار یو بل ښارګوټی هم ونیوه او د همدې ښار په لویدیځه غاړه کې یو غټ برېښنا کوټ هم نیولی دی. هغه ځواکونه چې ځان د طرابلس د حکومت طرفداران ګڼي د دې برېښنا کوټ نه وتښتېدل او د دې نه معلومیږي چې حتی هغه قوي او تجربه کار پاڅون کوونکی چې د معمر قذافی حکومت یې ړنګ د داعش په خلاف د جګړې زور نه لري. د اسلامي دولت جنګیالي ادعا کوي چې په روان میلادي کال کې لسګونه مصري او د حبشي مسیحان حلال کړي دي او دا ادعا هم کوي چې د لیبیا په پایتخت طرابلس کې د کورنسیا په هوټل بریت دوی کړی و چې د یو امریکایي محافظ په شمول پکې لس تنه ووژل شول. د بهرنۍ هیوادونو په سفارتونو او د امنیتي ځواکونو د تالاشۍ په پوستو بریدونه هم دوی کړي دي. په لیبیا کې اوس مهال دوه حکومتونه دي. یوې ډلې په پایتخت طرابلس کې د حکومت اعلان کړی خو بل حکومت چې نړیوالو هم په رسمیت پیژندلی د توبروک په ښار کې چارې پر مخ بیایي. دغه دواړه ډلې د قدرت پر سر جنجال لري چې د اسلامي دولت د ډلې لپاره یې د فعالیتونو ښه فرصت پیدا کړی. د لیبیا د ملیشو د معلوماتو له مخې د اسلامي دولت ډله اوس مهال په لیبیا کې شاوخوا 3000 جنګیالي لري، خو خبرداری ورکړی چې خپل نفوذ به نور هم پراخه کړي. د انصار الشریعه په نامه د یوې سختدریزه ډلې مشر د همدې تیرې پنځمې په ورځ د درنه په ښار کې د اسلامي دولت د ډلې سره د یو ځای کېدو اعلان وکړ. عبد محمد قائد چې د قذافی په خلاف پاڅون کې د لیبیا د یوې جګړمارې ډلې غړی و او اوس په طرابلس کې د پارلمان غړی دی، وایي چې د اسلامي دولت د ډلې تخم په لیبیا کې وکرل شي. کچیرته زر تر زره د داعش مقابله ونه شي نو دغه ډله به لا پسې قوي شي او بیا به ګران شي چې د هغوی ریښه د لیبیا نه وباسو. محمد قائد په افغانستان کې هم جګړه کړې ده او د القاعده د شبکې سره د یو ځای کېدو لپاره یې د شبکې د پخواني مشر اسامه بن لادن غوښتنه رد کړې وه. د هغه ورور د القاعده د شبکې یو مهم غړی و چې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یوه برید کې ووژل شو.
د دې ساعت څو خبرونه. د امریکا د وال سټریټ جرنال ورځپاڼه ریپورت ورکوي چې ایران په افغانستان کې طالبانو ته پیسې او وسلې ورکوي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما وایي که د امریکا کانګرس هغه لایحه منظور نه کړي چې د هغو امریکایي کارګرانو سره د مرستو ورکول هم پکې شامل دي چې د نړیوالو تجارتي تړونونو لاسه زیانمن شوي دي، نو مستقیم انبا د زرو د سلو زرو کارګرانو او د هغوی د کورنیو ته نقصان ورسېږي. په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ په هوایي حملو کې د جمعې په ورځ کم تر کم شپږ کسان وژل شوي دي او په زنا کې تاریخي ودانۍ تباه شوي دي. ملګرو ملتونو د سولې هغه خبرې ځنډولې دي چې ټاکل شوی وه په جنیو کې پیل شي. د ملګرو ملتونو کلتوري ادارې په رپورټونو کې ویل شوي دي چې د سعودي عربستان په هوایي بمباریو کې هغه ودانۍ له منځه تللې دي چې تقریبا 2500 کاله قدامت لري. دغه ودانۍ د سنا سره نږدې د القاسمی په ښارګوټي کې پرته وي. محترم اوریدونکو، زمنګ دا دوهم نیم ساعته سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. په څو شیبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو تاریخ په نامه شروع کیږي. موږ د تاسو نه د نن ماښام پورې خدای پاماني غواړو. ورځ مو په خیر. رادیو